د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه هم تر درې بجو د دې دوه بجې سپه په کابل کې او نن د چهارشنبه ورځ د اسد لومړۍ نیټه د 2300 نوي لمریز هجری کال چې د 2000 میلادي کال د جولای د میاشتې له 28 سره برابر ده. د ازادي رادیو په دغه ساعت کې تاسو ته د ولایت په ولایت پروګرام خبرو مازرت وړم د میکروفون ستاسو پروګرام خبرو او په دغه پروګرام کې تاسو خپل ګډون کولای سي، سوالونه کولای سي، بحث کولای سي. وروسته به اسمام کاراسي د پروګرام د توراندي کړیول پام وکړي د ساعت مهمو خبرونو ته. نن کابل ته د دریو افغانانو جسدونه ولېږدول سول چې د ترکیې د وان په جهیل کې بیړۍ ډوبه شوې وه. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح ولسي جرګې ته په پیغام کې ویلي دي چې د غریبو خلکو د هغوی د ډوډۍ ګرځول میړانه نه ده. د چین حکومت وایي امریکا پرته له مقدمې غوښتنه ورڅخه کړې چې په تگزاس کې خپله قنصلګري بنده کړي. د هغو دریو افغانانو جسدونه نن کابل ته ورسېدل چې د ترکیې د وان په جهیل کې بیړۍ ډوبه شوې وه. دا غیر قانوني کډوال د جون په 28مه له ایرانه د ترکیې پر خوا روانو، خو بیړۍ په جهیل کې ډوبه سوه. په ترکیه کې د افغانستان سفارت ویلي چې د پیښې 9 قربانیان یې پیژندلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې 4 مړي به نن ماښام کابل ته ولېږدول سي. د کامیر هوایی چلن مسئولان و ازادی راجو تویلی چه نن 15 مری کابل تا دوی پا الوتک کلیش دول سویدی او دا گران هیواد لخوا خبر سوی ارقام سره متفاوت تشمیره اعلان کردی. دا افغانستان دیر خلق پا ورستوی کلونو که اروپایی هیوادونو تا دا مهاجرت لپار لمره ایران و بیاله غزای ترکیه تا دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح ولسي جرګې ته په پیغام کې لیکلي چې د ملي دسترخوان د پروګرام رد دا معنی نه لري چې نړیوال بانک به په دې ډول وهڅوي چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو لپاره پانګونه وکړي. د افغانستان ولسي جرګې پرون د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ. د افغانستان حکومت د جون په 28مه نیټه دا پروګرام چې خلکو سره د مرستې لپاره دی پیل کړ او تر 244 میلیون ډالر زیاتې پیسې ورته بیلې شوې دي. د افغانستان جمهور رئیس د تیرې شنبې په ورځ د پروګرام د دوهمې برخې د پیل د اعلان سره په یو وخت کې وویل چې 90% زیات افغانان د ورځې تر 340 افغانیو کم عاید لري او د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح نن پر فیسبوک لیکلي چې له غریبو خلکو د ډوډۍ ګرځول میړانه نه ده. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې 16 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن د رسنیو ته په واستولي پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د خاکریز ولسوالۍ د درویشانو په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې وه.
تېره شپه وسلوالو تر هرګرو غوښتل چې د کندهار خاکریز ولسوالۍ د درویشانو په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي، خو دې حمله ته چمتووالی نیولې و چې د امریکایي ځواکونو لخوا خاوایي برید پر ترسره سو چې په هغه کې د شپږ دېرش ترهګر ووژل سول.
د بارکزي په وینا د وسلوالو طالبانو له لوري تر حملې وروسته امریکایي ځواکونو هلته بمباري کړې. د وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د نارت ستورم 2 پروم د طبیعي ګاز پر نلیکه د دنمارک له چارواکو سره خبرې کوي. پومپیو نن دنمارک ته ورسېد. د نارت ستورم 2 یوه برخه تر بالتیک سمندرګي لاندې تیر سوي او د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. روسیا هڅه کوي چې د نارت ستورم 2 پروژه بشپړه کړي، خو امریکا استدلال کوي چې د دې نلیکې جوړېدل به د اروپا د انرژي پر مارکیټ د کرملین واک زیات کړي او د اوکراین حکومت ته به چې په ختیځ کې د روسیې د پلویانو پر ضد جنګیږي سزا وي. د چین حکومت نن وویل چې امریکا پرته له مقدمې ورڅخه غوښتنه کړې چې په تگزاس کې د خپل قنصلګري بنده کړي. پیکینګ د امریکا د حکومت دا کار په کلکه غندلې او ویلي دي چې دا پر نړیوالو قوانینو تیری کوي او د متقابل عمل ژمنه یې کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وینبن نن خبریالان ته وویل چې امریکا یوازې یوه ورځ مخکې خبر ورکړی چې باید په 2 ساعتونو کې په تگزاس کې خپل قنصلګري وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه ویاند دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې دا کار د امریکا د خصوصي معلوماتو او د فکری پانګې د خوندي ساتلو لپاره کړی دی. چین پر امریکا ژغ کړی چې ژر تر ژره خپله پریکړه واخلي کنه ورته عمل به وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د امریکا له دې خبرداري سره هم د دوی قنصلګري نن په عادي ډول کار کوي، خو په هیوسټن کې سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د چین د قنصلګرۍ په انګړ کې پرون شپه ځینې کسانو اسناد سوځول. او د ارمنستان پوز د آذربایجان پر ځواکونو تور پورې کړ چې د دوی لور ته یې د تاوش په نوم په ولایت کې چې ډېره غرنۍ سیمه ده پر یوه پوسته حمله کړې ده. د ارمنستان او آذربایجان په ګډو سرحدي سیمو کې د جولای په 12مه جګړه پیل شوه او تقریبا یوه اونۍ یې دوام وکړ. په دې غرنۍ سیمه کې په جګړه کې د یو آذری جنرال په ګډون 12 پوځیان او د ارمنستان څلور عسکر ووژل شو. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان